په دې خبري مجله کې اوري چې د هلمند مرکز ته نږدې په ولسوالیو کې جګړو خلک اندېښمن کړي دي. دغه موضوع څېړو. دا هم اوري چې په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د توشتول کېدو په اعتراض خپل فعالیت ځنډولی. خو نوریاس نوري خبري مجله په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په داسې حال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکو امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت دومره خراب نه دی چې لشکرګاه سقوط وکړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټې ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځان وژونکي حملې وروسته په لسګونو وکیلانو وژل شول. په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي له روسیې سره د هیواد اړیکې مخ په ښه کېدو دي. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکو امنیتي وضعیت ډېر اندېښمن دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې ولایت امنیتي وضعیت دومره خراب نه دی چې لشکرګاه دې سقوط وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته په خبرو کې که څه هم دا ومنله چې په هلمند کې جګړې پراخې شوي، خو دوی هم هلته کافي ځواکونه لري.
د لشکرګاه لپاره قطعا کوم نه خطر شته دی او نه خطر پېښېدای شي، او دا د دښمن تبلیغات دي چې وایي چې لشکرګاه به سقوط وکړي. موږ جګړه تاییدوو، مګر زموږ قوتونه هلته دي.
ښاغلی وزیر دغه راز وویل چې د اړتیا په صورت کې کولی شي له نړیوالو ځواکونو هم د مرستې غوښتنه وکړي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په هلمند کې روانه جګړه مرکز لشکرګاه ته نږدې شوې ده. بلخ امنیتي چارواکي وایي د مرکز مزار شریف په دوهمه ناحیه کې نن په یوه انتحاري حمله کې یو ملکي کس ووژل شو او لس نور ټپیان شول. د بلخ د امنیت قمندان ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن شاوخوا یوه بجه د روزې شمال لویدیز لوري ته د منډۍ په چوک کې رامنځته شوه. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د لوګر د ولایتي شورا غړي وایي چې په ازرې ولسوالۍ کې د پاکستاني هلیکپټر د یرغمل شوې عملیې د خلاصون لپاره وسلوالو طالبانو خپل شرطونه وړاندې کړي دي. د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل نن ازادي راډیو ته که څه هم د شرطونو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو هغه هیله بښونکي وبلل.
دا به مخکې وخت نه دی د هغه شرایط چې هغوی د محرمو خبرو لپاره وړاندې کړي دي شریک امیدوارونکي شرایط دي، ناامیده کوونکي نه دي.
خاغلی وکیل دا هم وویل چې د غمل شوو اوو تنو چې شپږې پاکستانیان او یوې روسي دي، دوه تنه یو تن ناروغ شوي وو چې د اړتیا وړ درمل هم ورته رسېدلي دي. د هغه په وینا د یرغملو د خلاصون لپاره د ازرې قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو تښتول شوو استادانو د اعتراض په غبرګونه او د امنیتي ګواښونو له امله خپل فعالیتونه د موقت وخت لپاره درولي دي. د دغه پوهنتون چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې درسي فعالیت د موقت وخت لپاره درول شوی او کله چې حالت عادي شي هغه به بیرته پیل شي. د دې پوهنتون یو استرالیي او یو امریکایي استاد دوه ورځې وړاندې د دارالامان له سیمې لادرکه شول چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. د پاکستان د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې پر یو روغتون د پرونی ځان وژونکي حملې وروسته چې په لسګونو وکیلانو وژل، په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. روغتیایي چارواکو وویل پر دولتي روغتون په شوي برید کې د وژل شو او یا تنو تر شپېتو پورې وکیلان دي چې د خپل وژل شوي همکار او د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د مشر بلال قاسي مړینې ته د درناوي لپاره دغه روغتون ته ورغلي وو. د هغو دوو سخت دریځو اسلامي ډلو څخه چې د دغې بېرحمانه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی، یوه هم د اسلامي دولت ډله ده، خو چارواکي او کارپوهان شک کوي چې دغه ډلې به چې مرکزې په منځني ختیځ کې دی دا حمله ترسره کړې وي. دا په پاکستان کې پر وکیلانو د حملو د لړۍ په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ترسره کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد له روسیې سره په اړیکو کې یو ستونزمن پړاو ته داخل شوی و او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به په سیمه کې د ستونزو له هواریدو سره مرسته وکړي. اردوغان دغه څرګندونې نن د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لکتنې مخکې وکړي. دواړو مشرانو د خبرو له پیلېدو مخکې رسنیو ته د یو لړ مهمو مواردو یادونه وکړه. پوتین وویل
ваш сегодняшний визит, несмотря на очень сложную внутриполитическую
ستاسونه نه سفر هغه هم په داسې وخت کې چې په ترکیه کې سیاسي حالات ډیر ستونزمن دي، د دې ښکارندوی کوي چې موږ د روسیې او ترکیه د خلکو ګټو ته په پام سره غواړو چې خبرې پیل او اړیکې بیرته ښه شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای د 15 مله ناکام کودتا لک ځنډ وروسته ستاسو ټلیفون زه په خپل ازما همکارانه او زموږ خلک ډیر خوشاله کړل. دا کتنه ورسته له هغې ترسره کیږي چې د سوریه پولې ته نږدې د یوې روسي الوتکې د نسکورېدو او د هغې د یوه پیلوټ د وژل کېدو پر سر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی و. ترکیه د امریکا په متحده ایالاتونو فشارونه زیات کړي چې هغه مذهبي مشر وروس پاره چې انقره د جولای د 15 نیټې په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د ترکیه د عدلیې وزیر باقر بوزداګ وویل د هیواد ته د فتح الله ګولن د سپارل کېدو د مسلې په اړه په ترکیه کې د امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي او د دې خطر شته چې هغه کرک راوپاروي. هغه دولتي انادولې خبري اژانس دغه راز نن وویل چې که واشنګټن د ګولن له سپارلو ډډه وکړي له انقرې سره به خپل ائتلاف قرباني کړي. ګولن په دغه کودتا کې چې له 270 زیات کسان پکې ووژل شول خپل لاس لرل رد کړي دي. او جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه یومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنه کې سمدستي شاوخوا 24,000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکتیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړی اټوم بم وغورځو. دغه بم 140,000 کسان ووژل. دا و د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د هلمند مرکز ته نږدې روانه امنه یو خلک بیرولي.
دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو.
په هلمند کې روانو جګړو د غنو کورنیو د بې ځای کېدو لپاره هم زمينه برابر کړې.
د فرون څخه چې زموږ معلوماتو لمخې شاوخه 200 کورنۍ چې دغه واځ د ناوې څخه راغلي دي.
امریکایي پانتون د خپل دوه استادانو د تشتول کېدو په اعتراض خپل فعالیت ځنډولې. د لوګر د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د پاکستاني الوتکه د برمتسوي سورلي د خوشي کولو لپاره شرطونه وړاندې کړي. په کوټه کې د پرونی حمله په اعتراض وکیلانو کاربندي اعلان کړي.
ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده. دغه الوست خلک هغه سرګور خلک د ټولنې
تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. د هلمند په نوی ولسوالۍ کې پیل سوې جګړه د لشکرګاه تر څنډو رسېدلې ده. د هلمند والی خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به تازه دمي سرتیري دغو سیمو ته ورسیږي او روانه جګړه به کابو کړي. الیاس دایی او نور تفصیل.
د نوی ولسوال ته یوې نږدې سرچینې ازادي رټول د نوی په جنوب کې د سرخودوس په نوم د پولیسو ماموریت باندې سخته جګړه روانه ده. د ولسوالۍ مرکز باندې خال خال ډزې کېږي او د دې ولسوالۍ اکثره نورې سیمې د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. دغه جګړه دوی ورځې وړاندې په لومړي ځل د خسرآباد په نوم سیمه کې د ناوې او تریخ ناور د سیمې پر امنیتي کمربند پیل شو چې لومړی د پیرګړونج او لیونی په نوم پوستو سکوت وکړ. وروسته ګڼې پوستې بیلې دي چې د وسلوالو سره مقاومت وسي د وسلوالو لاسته ولوېدلې. د ناوې ولسوالۍ امنیت کمانډان سمنوال احمد شاه سالم وایي کچیر ژر د پاتې سیمو د جګړې لپاره کومکې سرتیري ونه رسېږي ناوه به سکوت وکړي. ویل کېږي په دې جګړه کې تر اوسه 9 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تلفات تر هغه ډېر دي چې دولتي مسؤلین درسوري په واک کې ورکوي. د هلمند والی وند عمر ځواک وایي د تلفاتو په اړه ځکه کره معلومات نه لري چې د ناوې په یو شمېر سیمو کې جنگ روان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په ځینو سیمو کې په شا تللي دي او د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تازه دمې سرتیري چمتووالی نیسي. په نوی ولسوالۍ کې په یلسو سختو جګړو د لشکرګاه شاریان وارخطا کړي دي او د لشکرګاه څخه د وتلو په اړه لارې جوړوي.
د ناوې دغه کومې اوازې چې راپورته شوي چې ناوې ډېرې سیمې په سقوط کې د خپل د ښار پر خلکو باندې ډېر تاثیر لري. دا اوس خلک په یو مبهم حالت کې دي چې موږ رغیږو کورانیږو. ښار د څلورو خواوو څخه مثلا قیدات لګېدلې دي او د وتلو لارې نشته. ناوې باندې خلکو زړه شو. ناوې پر لار به ولاړ شي هغه خراب ده بند سوله. دغسې د کندار لار هم چنان او دی خواته خطاګ ناممکن دی دا خبره بیخی د تشوش ورد
د لشکرګه په جنوب کې په وی بولی مرکزی ورسوالی کې جګړه ورسره تر غزور اخلي چې وسلوالو د نادلی په مرکزی او جنو غسمو کې ډیر کړی د حکومت سرتیرو څخهونه ولچه لشکرګه ته نږدې موقعیت لري د نوی تر جګړه څلور زوړان دي وسلوالو د لشکرګه څخه کندهار او کابل ته غزیدل لار هم د ترافیکو پر مخ بند کړه
د هلمند تر نادلی ولسوالی ورسته پناوی ولسوالی کې هم جګړه پیل شوه د هلمند مدني ټولنه وایي چې یوازې لناوی ولسوالی له دوشنبه راهیسې وسو کورنۍ د جګړو لکبل به ځای شوی دی د هلمند مدني ټولنې لمشر سردار محمد همدر څخه می د مرکې پیل کې پرسنه کړي چې د ناامنیو د تازه صفې حل ته څه بشري زیانونه اړولي
دا جګړې زیاتره په هغو سیمو کې سوي دي چې هلته ولسي خلک اوسېږي کلي دي او په ډېریو سیمو کې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي دي د جګړې په وجه باندې ولسي خلک ډېر زیانمن سوي دي او ځینې خلک هغو سیمو ته کډه سوي دي چې هلته امن وي او ځینې خلک مرکز لشکرګاه ته راکډه سوي دي په دغه څو ولسوالۍ کې چې جګړه نښتې ده ټولو سیمو څخه خلک بې ځایه سوي
مخکې د شمالي ولسوالۍ څخه شکایتونه زیات راتلل چې هلته ناامني ده جنګ دی او بشري زیانونه اړولي دي دغو جنګونو اوس د هلمند خوندي ولسوالۍ لکه ناوي او ندلي ته جنګ راورسېدی په دغو ولسوالۍ کې بشري وضعیت څنګه دی ځکه چې هلته خلکو ذهنن امادګي نه درلوده چې یو دمه داسې ناامني زیاتېږي
د هلمند شمالي ولسوالۍ په خوا هم نام نوی او په شمالي ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې هم جګړه و او رښتیا هم د هلمند جنوبي ولسوالۍ د امن ولسوالۍ او دلته خلکو ډیر آرام ژوند درلود نو په دا ورسوي کې چې په جنوبي ولسوالۍ کې جګړه پیل شوله دا سیمې چې هلته خلکو ښه ژوند درلود کښت او کروندای کول او د دې تر څنګ د بسازي کارونه سوي او په هغه سیمه کې یعنی رښتیا هم خلک له ډیر بد وضعیت سره مخامخ شوي او د جګړې ډیر زور واخیستی په جنوبي ولسوالۍ کې دا چې ولسوالۍ لکه مرجی غوندي او د دې تر څنګ د خانشین ولسوالۍ د ګرمسیل نادالی ولسوالۍ او اوس فناول کې جګړه روانه ده یعنی په ټول جنوبي ولسوالۍ کې اوس هیڅ ولسوالۍ نه څه چلته دي جګړه نه وي دوی ولسوالۍ چې موږ په مکمل ډول هلته امنیت وو هیڅ ډول تهدید نه وو لکه ناوا او ګرمسیل هغه دوی ولسوالۍ کې هم دا اوس جګړه روانه ده ډېری خلک بې ځایه سوي دي د شمالي ولسوالۍ په پرتله اوس جنوبي ولسوالۍ هم ټولې ناامنه دي
خلک شکایت لري چې عمده لارې تړلې دي دغه ناامنۍ او لکبل او د جنگونو د لاسه د لارو تړل کېدلو هلته څومره اندېښنې زیاتې کړي دي څه ستونزې ولاړې کړي دي
شاوخوا یو هفته کېږي چې د هلمند کندهار او کابل لویه لاره چې په دې باندې تګ راتګ دی دا بنده شوې ده د ټول د ترافیک پر مخ باندې بنده ده او خلک نشي تلای او دغه څو ورځې کې ځینې خلک د مین قرباني سوي دي ولسی خلک چې پر دې لار باندې حرکت کړي دي ګرانی هم ډېره شوې ده او ډېری په خوا به پر دې دلته فشار ته کم شان راتله پراوی مکمل بندیز لګیدل دي د هلمند په یو معاشري حالت کې دی لوی ستونزه هم ده چې خلک د دغه شو ډول حالت سره مخامخ دي چې دلته د شانو نرخونه لوړسوي دي په دې برخه کې دولت جمعونی کوي چې دوی وایي چې موږ عملیات وکړو او لار متصفیه کړی ده خو تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی لار اوس هم باندې ده او خلک نشي کولی چې پر دې لار باندې تاګ راتګ وکړي
د هلمند مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدرد وو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د لوګر د ولایتي شورا ځینې غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکوپټر د سورلي د خوشی کېدو په بدل کې شرطونه یې شېدي دوی نن ازادي رادیو ته ویل چې قومي مشران له طالبانو سره په خبرو بوختي او هڅه کوي ترڅو د دې هلیکوپټر عمله ژر تر ژره خوشی شي قاسم سولمل او نور جزئیات
د لوګر د ولایتي شورا یو شمیر غړي د پاکستاني هلیکوپټر د ټولې عملې د روغتیا ډاډ ورکوي او وایي چې د غوی د خشکېدو هڅې جریان لري د دغه شورا یو غړي عبدالولي وکیل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره په دې برخه کې د لوګر د قومي مشرانو خبرې هیله بخښونکې وي او ډېر ژر به دا خبرې نتیجه ورکړي نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د دغه کسانو د خوشی کولو په بدل کې شرطونه یې شدي ځان وخت په وخت له دوی سره ویني عمله به هرو مرو جوړوي هڅه جریان لري او هیله ست چې دوی به ژر تر ژره خوشی کیږي کوم شرطونه چې دواړو خواو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي خو ښاغلي وکیل د دغو شرایطو په اړه جزئیات ورنکړل. چارواکي وایي دغه پاکستانی هلیکوپټرې تېرې پنجشنبې د تخنیکي ستونزو له امله د لوګر په ازری ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عمله یې چې شپږ پاکستانیان او یو روسی انجینیر و طالبانو یرغمل کړل. د افغانستان ولسمشر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دغه یرغمل سوي کسان د طالبانو له منګولو راخوشي کړي او یو پلاوی هم د دې کار څېړلو ته ګمارل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستاني هلیکوپټرې د عملې د ژغورلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. په همدې حال کې قومي مشر حاجي نیک محمد چې له طالبانو سره یې په ازر کې لیدلي ډاډ ورکوي چې د دغه هلیکوپټرې د عملې د خوشي کولو لپاره به د دوی خبرې مثبتې نتیجې ولري.
خبرې ښې روانې دي، سپینګیرو خو بل کار نه یم، دا د خیر غوښتنه کوي دواړو جانب نه. تاسو کامل اطمینان درکو چې موږ پر به ورسي خبرې خیر دي انشاءالله دا کاروان منزل تر رسیدي.
نو موډي وای ترغو چې دغه کسان را خوشی سوي نوي خپل هڅو ته بده وامر کړي. د روسي د بهرنی چارو وزارت هم ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په شمول به د روسي وګړي د خوشکېدو لپاره لټولو ممکنه لارو کار واخلي. اوس به ولیدل سي چې د يرغمل سو کسانو د خوشکېدو لپاره د طالبانو شرطونه څه دي او دغه کسان به کله را خوشی کیږي.
موندل چې د لوګر چارواکي وایي البته د ولایتي شورا ځینې غړي چې په دې ولایت کې د برمته سوې څرخې البته کې د عملیو د خوشې کېدو لپاره هڅې ګړندۍ سوي دي. په افغانستان کې امریکایي پوهنتون د خپلو دوو استادانو د تښتول کېدو په اعتراض خپل فعالیت ځنډولی. د دغه پوهنتون ځینو استادانو ازادي راډیو ته وویل چې د لنډ وخت لپاره د پوهنتون د بندولو تصمیم نیول سوی. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کابل کې د امریکایي پانتون د دوو استادانو تختولو پیښې د یاد پانتون د استادانو جدي خبرګون راپارولی دی. د دغه پانتون یو شمېر استادانو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو همکارانو د ورکېدو په کابل ښار کې د نامنیو د ډېرېدو په اعتراض یې په کابل کې امریکایي پانتون د موقت وخت لپاره تړل شوی دی. په کابل کې د افغانستان امریکایي پانتون یو استاد ظریف امینیار وایي چې د امنیتي ګواښونو د کمیدو په صورت کې به دا پانتون بیا د محصلانو پر مخ پرانیستل شي.
د موقت وخت لپاره دا پرېکړه سوي چې باید په کابل کې امریکایي پوهنتون خپل فعالیتونه وځنډوي او زه فکر کوم چې دا دایمي پریکړه نه ده.
د دغه پوهنتون دوه تنه استادان چې یو یې د امریکا او بل یې د استرالیا تبه دی د دوشنبې په شپه شاوخوا اته بجې د سناتوریوم له سیمې څخه د نامعلومو وسلوالو له لورې تښتول شوي دي. د انګلستان ډیلي میل ورځپاڼې لیکلي چې وسلوالو د افغان پوځیانو جامې پر تن وې، کومه موضوع چې اوس د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې بارني دا استادان کومې کړۍ د کوم هدف لپاره تښتولي دي. د امریکا بارنیو وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره پیښه تایید کړي خو د پیښې په اړه یې څه جزئیات نه دي ورکړي. په تیرو دوه میاشتو کې دا دویمه قضیه ده چې په کابل کې بهرني وګړي تښتول کیږي. شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې نامعلومو کسانو دغه خان د بنسټ هندي کارکوونکي جو د سوزا د قلیفت الله له سیمې تښتولې وه، خو میرمن د سوزا بیا د اسد د میاشتې په دویمه نیټه د شاوخوا شپږونې برمتې وروسته پولیسو د تښتونکو له منګلو خلاصه کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې چې له بیانولو یې ډډه کوي وایي چې د استادانو د پلټنې په عملیاتو کې پرمختګ راغلی دی. د یاد وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له پیښې وروسته زموږ څېړنې پیل سوې. یو سلسله معلومات ته مو لاسرسی پیدا کړی چې اوس یې له تاسو سره نسو شریکولی، خو زموږ نهایي هڅه دا ده چې دا تښتول شوي کسان ډېر ژر اخلاصي.
په مرکز کې ورسته دا پیښه داسې وخت تکرارېږي چې د کابل پولیسو په دغه ښار کې د میشتو بارنې وګړو څخه غوښتي چې بهر ته د وتلو په صورت کې پولیسو ته اطلاع ورکړي. خو د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي چې پولیس د کورنیو او بهرنیو وګړو د امنیت په ساتنه کې ناکام شوي دي. هغه وایي په پرله پسې ډول دا شان اختطافونو ته په کتو ویلی شي چې په وروستیو څو میاشتو کې په کابل ښار کې جنایي پیښې ډېرې شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان علی رتبه مدافع وکیلانو په کوټه کې د پرونی حمله په وړاندې اعتراض کړی او نن محکمو ته ور نغلل. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په کوټه ښار کې د یو روختون مخې ته په ځانمرګي برید کې شاوخوا اویا کسان وژل شول. دا کسان هلته د بلال کاسی په نوم د یو مخکش مدافع وکیل مړی ته ورغلی وو. بلال کاسی تر یادې ځانمرګي حمله مخکې په ډزو وژل سو او وروسته یې مړی روختون ته یوړل سو چې لیدو ته یې د نورو شاوخوا 200 مدافع وکیلانو او خبریالانو ګڼه ګڼه جوړه سوه او د روختون په دروازه کې پر دغو کسانو ځانمرګي برید وسو. د پاکستان مخکښو مدافع وکیلانو د دغه حمله په اعتراض کې ویلي چې د سه شنبې په ورځ به محکمو ته نه ځي. د بلوچستان حکومتي ویاند انوار الحق کاکړ فرانسوي خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې ایالت کې به ټول شونځي هم د سه‌شنبه په ورځ د حمله د ویر په خاطر تړلي وي. د کوټې ښار یو اوسیدونکی رفیع الله مندوخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې خپل نظر څرګند کړ.
دا ډېر دردناک یو غمناک پیښه وه. پر یو ځای باندې دومره زیات وکیلان د یو داسې ځپلي ولس د پښتانه یا د بلوچ، نو دا په دې حواله باندې ډېر غمناک او ډېر دردناک پیښه ده.
د دوشنبه په ورځ چارواکو ویلي وو چې د ټپیانو شمیر 112 دی چې پکې 8 سخت ټپیان دي او کراچي ښار ته د هوا له لارې انتقال شول. فرانسوی خبری اجانس راپور ورکوي چې په کراچۍ کې د آغا خان روغتون یو ویاند ویلي چې د دغو ټپیانو روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. د دې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار او داعش دواړو منلی وو. جماعت الاحرار ډله په 2014 کال کې رامنځته شوه چې روان کال یې د لاهور ښار په یوه پارک کې د عیسویانو د اختر پر مهال د حملې مسؤلیت هم منلی وو. دغه حمله په پاکستان کې تر ټولو خونړیو حملو څخه یوه ګڼل کېږي چې پکې 15 کسان وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ جماعت الاحرار یوه تروریستي ډله اعلان کړه او په یوه اعلامیه کې یې دا ډله د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه وبلله چې غړي یې په قبایلي سیمو کې دي. فرانسه خبری اجانس راپور ورکوي څو ساعته وروسته چې د کوټې د دوشنبه د حملې مسؤلیت جماعت الاحرار ومانه، داعش هم اعلان وکړ چې دا حمله دوی کړې ده او د 200 کسانو د وژلو ادعا وکړه. بلوچستان چې له ایران او افغانستان سره پر پوله پروت دی د تیلو او طبیعي ګازو پراخې زیرمې لري، خو د اسلامي سخترځۍ د سنی او شیعه ترمنځ جګړو او جلا غوښتونکو له ستونزو سره مخامخ دی.
په کوټه کې په پرونی ځنوژن کې حمله کې د مړو شمیر 3 تر رسیدلی. د دې ښار د څو اوسیدونکو نظرونه
زمانم زرخان ناصر دی زه د کوټې اوسیدونکی یم. په ډېره دلخراش او دردناک واقع ده. په کار دي چې کومه زموږ کوټې ادارې دي پر دې باندې حکومت کومه خرچه کوي، هغه د په دې حواله باندې اقدامات وي کې د کوټې په حواله باندې هر وخت حکومت خداوي کې زموږ ور کوټې سخت کړي ده او دهشتګردي ختم کړي ده. بعض اوقات صوبای وزیر اعلی او خاص کر صوبای وزیر داخله سي دي هغه خدای نه پریس کانفرنس کوي چې دهشتګردي ختمه سو، بالکل ختمه سو، او کوم دهشتګردانو هغه هم ختمه، لیکن بیا څنګه واقعیت وسی نو کوم زدي کومه دعوی کړي دي هغه دعوی دي غره.
زه ماما قدیر بلوچ خبر کوم، وایس فار بلوچ میسنگ پرسن. زه خبر ډیر افسوسناک ثانیه پیش سو. موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو د دې، ولی گورنمنت پاکستان یا صوبای گورنمنت د دې کې ناکام شوی دی. دا هر کله دا رنگول کیږي بیا الرټ سي، مخکې دا الرټ نسی، ولی باید دا دهشتگردان یا هر څوک کې دا وایي کې دا دهشتگرد دی، ته ولی مخکې د دې اقدام نه کوي؟ پروندا ثانیه اوسو دغه کې اکثر بلوچ وکیلان غا او پشتون وکیلان غا د دې د پاره مشت ډیر افسوس دی.
زمانم عمران دی، ز جو بسیدو کایما سی امن سی د سولت ډیر زوري ده او دغه لپاره کار دی سکم پورسونه بیا ډیر کردار ادا کی او د امن کوشش وکړي.
زمانم کریم ناصر د زل روب سره تعلق لرم. دا پروس کوم واقع په کوټه کې وسول ده، خدای ست د ټول انسانيت لپاره ډیر زیات ظلم، ډیر زیات غټه واقع وسول، به خاص طور پر د پښتني سیمه لپاره. نو په دغه کې ډیر زیات وکیلان، ډیر زیات تعلیم یافته خلک شهید شول، د ټول قوم ډیر غټ تاوان وسول په دغه واقع کې.
د جاپان پر ناګا ساکی شر د امریکا له خوا د اټوم بم د غورځولو د کال د پوره کېدو په درشل کې د دې هیواد مشرانو یو بیا له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره ژغ اوچت کړی دی. نوریاس نوری او نور تفصیل.
دا د هغه زنګ غږ دی چې نن د جاپان پر ناګاساکي ښار د اټوم بم د غورځولو د کلیزې په لمانځلو کې وغږول شو. جاپان نن په ناګاساکي ښار د امریکا د اټوم بم د حملې یوه ویومه کلیزه ولمانځله. په سیمه ییز وخت په هغه ځای کې چې دغه بم راغورځول شوی و، له دغې حملې د ژوندي پاتې شوو او د قربانیانو د کورنیو په ګډون په زرګونو کسان راټول شوي وو چې د زنګ له وهل کېدو وروسته یې یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. په دغه چاودنې کې سمدستي شاوخوا 4000 کسان ووژل شول او په وروسته میاشتو او کلونو کې د راډیو اکټیف وړانګو د ناروغیو له امله په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دغه حمله درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې د امریکا متحدو ایالتونو د جاپان په بل هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځاوه. دغه بم 140000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي دغه مراسمو ته په وینا کې وویل: زه د هغې یوازنی هیواد د مشر په توګه چې د جګړې په وختونو کې پرې اټوم بمونه غورځول شوي، او دې ته په پام سره چې دا هیواد د اټومي وسلو ضد درې اصولو ته ژمن دی، په کلکه له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ د دریځ او مهمې غوښتنې پلوي کوم. د ناګاساکي ښاروال د هیروشیما له ښاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ کتنې استاینه وکړه. هغه د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دې ښاره کتنه کوي. د ناګاساکي ښاروال وویل دی دې حقیقت ته په پام سره چې نړۍ باید له اټومي وسلو څخه پاک وي، د نړۍ له نورو مشرانو هم غواړي چې د ده ښار ته ورشي. د ناګاساکي د ښاري شورا مشر ماسانو میګوما هم ورته غوښتنه مطرح کړه او ویې ویل د ژمنې یو نوي حس ته په پام سره د دغو هڅو په دوام کې بیا د نړۍ له مشرانو غواړم چې د اټوم بم له ځایونو کتنه وکړي او د دغو بمونو د حقیقت په اړه خلکو ته ووایي. د اټومي وسلو په اړه د جاپان د پالیسۍ درې اصول دا دي چې دا هیواد باید اټومي وسله ونه لري، نه یې تولید کړي او نه هم نورو ته اجازه ورکړي چې په خاوره کې اټومي وسلې تولید کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلور بجو له آزادي رادیو نه.
دوه کاله کېږي په منځني ختیځ کې د داعش په وړاندې د امریکا پوځي مبارزه روانه ده، خو آیا دا ډله ځپل سوې ده؟ ملالۍ بشیر براتو وایي.
د امریکا په مشرۍ د داعش ډلې پر وړاندې نظامي مبارزه دوه کاله وړاندې پیل سوې وه. د دغو عملیاتو هدف دا و چې په عراق کې د داعش ډلې غړي وځپي. ټاکل سوې وه چې دا کمپاین چټک او محدود وي چې له ځايي ځواکونو سره مرسته وکړي د اوږدې مودې لپاره د داعش پر وړاندې مبارزه وکړای شي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې تر میلیاردونو ډالرو لګښت او 14,000 هوایي حملو وروسته دا هڅې د ماتېدو په حال کې ښکاري. د منځني ختیځ انسټیټیوټ څېړونکي چارلز لیستر فرانسې خبري اژانس ته ویلي، که موږ فکر کوو داعش په یو ځای له منځه یوسو، موږ په داسې جګړه کې ښکېل یو چې نه ګټونکې ده. په عراق کې تر نیمه پورې خاوره او په سوریه کې 40% چې داعش نیولې وه اوس د دغې ډلې له کنټروله ایستل سوې ده. څېړونکي د داعش ډلې له ځانه اعلان سوي خلافت د ماتې اټکل کوي، خو سخت دریځو جګړې ته دوام ورکړی او په خپلو ملاتړیو ږغ کوي چې په ټوله نړۍ کې حملې پیل کړي. سږ کال داعش په فرانسه، بلجیم، ترکیه، بغداد او امریکا کې د خونړیو حملو د لړۍ مسؤلیت منلی دی. هغه وخت چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې په عراق کې د هوایي حملو کمپاین پیل کړ، چارواکو ټینګار کاوه چې په دغه جګړه کې د امریکا ښکېلتیا به تر ډیره دوام ونه کړي. اوباما په تکراری توګه ټینګار کړی چې امریکا به د داعش پر وړاندې ملاتړ کوي او هوایی حملې به هم کوي، خو دا جګړه باید د ځایي خلکو لخوا وګټل سي. تر اوسه 6,500 د ائتلاف ځواکونه چې ډیری یې امریکایان دي، د داعش پر ضد په کمپاین کې ګمارل سوي دي. دغه ډیری ځواکونه په عراق کې دي، خو ځینې د ځانګړو عملیاتو ځواکونه د کورد او عرب جنګیالیو ترڅنګ په سوریه کې په جګړه بوخت دي. فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې که څه هم امریکا ادعا کوي چې د داعش پر ضد په ائتلاف کې 6 هیوادونه ګډون لري، خو حقیقت دا دی چې د دې جګړې ټول فشار امریکا او یو شمیر کلک متحدانو یې پر خپلو اوږو اخیستی.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي کېدی سي د هغه د رقیبې هیلری کلینټن افشا سوي ایمیلونه په ایران کې د یوه ساینس پوه د اعدام سبب سوی وي. دغه ایرانۍ تیره اونۍ په دار وځړولو سو پر هغه تور لګول سوی چې د ایران پټ معلومات یې له امریکا سره شریک کړي. نور جزئیات موږ د نوې همکاري سهیلا حسرت نظیمي په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو نوماند ډونالد ترامپ وایي چې کېدای شي د ده د رقیبې هیلری کلینټن برېښنالیکونه د امریکې د متحدو ایالاتونو لپاره د جاسوسۍ په تور د ایران د هستوي ساینس پوه د اعدام سبب شوي وي. د ده اګست په 8 نیټه په ټویټر کې ولیکل، ډېر خلک وایي ایران خپل ساینس پوه د هیلری کلینټن د هک شویو برېښنالیکونو له مخې چې د امریکې د متحدو ایالاتونو سره یې مرسته کړې وه اعدام کړ. د ترامپ یو ملاتړ کوونکی سناتور تام کاتن هم دې ته اشاره کوي چې د ډیموکراتانو د نوماندۍ چې په 2010 کال کې د امریکې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به د برېښنالیکونو او د اګست په اومه د شهرام امیری د اعدام ترمنځ تړاو شته. کاتن سی بی ایس ته ویلي چې د دې په برېښنالیکونو کې دلته د دې له مشر سلاکار سره د دغه ښاغلي په باب خبرې اترې شوې دي. دا تیر کال د دې د شخصي برېښنالیکونو له څېړلو وروسته خلکو ته روښانه شوه. امیری هغه څوک چې ویل کېږي د ایران د هستوي پروګرامونو محرم اسرار یې په 2009 کال کې د امریکې متحدو ایالاتونو ته ورکړي او په 2010 کال کې په دې ادعا چې دی د سی آی ای لخوا تښتول شوی و بیرته ایران ته ستون شو. په پیل کې د یوه اتل په څیر د ده هرکلی وشو، خو وروسته له منځه یوړل شو. د میرمن کلینتن په برېښنالیکونو کې د ده د وضع په باب بحثونه راوپارېدل. یو برېښنالیک د مشر سلاکار جیک سولیوان لخوا د 2010 کال د جولای په 15مه تهران ته د امیری له ستنېدو څخه یوازې 10 ورځې مخکې کلینتن ته استول شوی و چې د ساینس پو په باب معلومات پکې و. د بهرنیو چارو وزارت د یوراسیا د انرژۍ د پخوانی ځانګړي مامور ریچارډ مارنینګ په برېښنالیک کې راغلی چې موږ یو ډیپلوماتیکه رواني ستونزه لرو نه حقوقي. زمونږ ملګری باید ووزي. زمونږ نفر غواړي د هر څه توان په هر صورت ولري، که ژوندی پاتې شو نو همداسې به وي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته رسېږي. د ازادي راډیو وروستۍ خبري مجله چې تر 2 بجو دوام کوي له مصطفی